یا میشتي دو پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازې لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډېری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازې کلارا بونکه د حکومت پر کړنو سختې نیوکې وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر اڅایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونه کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي، خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت په لژمې وروسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای ک اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه، یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېرې ضایع کیږي هغه په خپل فارم کې یا په پټیو کې دي، چې غیر تخنیکي اوبه، یعنی غیر پیسہ په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي، یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپله باعث دي ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصده نه زیاتې په جایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استرارو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استراره چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو، که دا تطبیق سي نو زه مطمئنم چې تر نوي فیصده اوبه هم ضایع کیږي. یا شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثر خلک شکایت کوي، خاطر یو جا پورې خو دا خبر درست هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي لږا کې ورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته، اما غټ مشکل همداره چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړ سي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه؟ آیا بزګران پرې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
څنګه چې د څو فاکتور دی پدې کې، اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټه کې نه پیږي چې در موږ نویات خاورې سره خام ده. دې ته تحقیق او باید دا لابراتوار چې معلوم شي چې پدې کې کیسه دې ریک څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بل دا چې دا خپل پټي او مزرعې چې دي په ښه شکل باندې نه دي اوار شوي، یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس افغانستان که مرواج ده دا شکل باعث دی گیری چه اوبه زخت دیر مصرف سی، یعنی پا یاو قسمت پرتی که اوبه ولاری بل قسمت تلا رسی گی هم نه. بل دا چه خپلا شکل دی اوبه ورکولو، یا مثلا هدف پا دی که دا چه منگ پا افغانستان که اوبه منگ ورتوائی چه دی سیلابی پا شکل یا پا فلاد ریگیشان منگ استفاده کو، یعنی اوبه هم دا سی خلاص اوبه ورکو پا توی ده. دا که مدیریت سی چه چو قسم نور هم دی، لکه فرض مثال منگ پا ابتدا که یو ویاله دی پچی پسر که ویستل سی او آغا چو جای باندی پا اوبو همزمان پا کم کم مقدار باندی خوش سی دا اوبو مدیریت سی، دا اغا ساده طریقه. غیر لغن هم ووز خو پا طول دنیا که دا چاچکو سیستم دا، دا بارانی سیستم دا، کل دین استفاده و سی نو صرف سن دا اوبو مونگا مدیریت کوای سو او لزایات نای مخنیوائی کی.
بارانی سیستم چرنگ ده؟
پاراجسوم د سدا چې په مزرعه کې هغه سیستم ته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، دا نوی سیستم په پیسو یو د چاڅکو سیستم دی چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې لازم یې لکه فرضاً موږ قطرې سیستم یا د چاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلنې غټه استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضې بوټي داسې دي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري. یعنې په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې یا حالا د چاغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړی په مزرعه کې چاغه موږ که استفاده کو، فرض مثال کیدای شي چې لس متره په لس متره کې شل متره په شل متره کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په کې مقدار د اوبو پورې تړلی ده، چاغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبو وري او هغه چې چلته کرلی دي هغه اوبه کیږي.
د بارانی شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپل پټو کې عملی کړي؟ یعنی مصارف څومره
دي؟ څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږه راشه دي ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلومداره چې بعضې د اکثر د یقین د موږ تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نشي کولی چې د هغه کې، اما په اصل کې که فکر ورته وکړو موږ کله شاته لاړ شمه افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورنامیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمینګ وایي چې یو کس یو پټی لري او شاپې کې کری او دغه هغه صرف د خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش د زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټي ضرور نه دي، که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه، فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 یا 5,000 اسما عاید ترې واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي نو زه د ما په نظر چې زه خپله مې یو دې قانع یم هغه سیستم ارزانه تمامېږي نسبت دې ته چې موږ دا اوبه هغه کوو، چې هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي د دهقان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي اوس خو فعلا مرمتهیم ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي ما په نظر په صفت دی او دهقان زه به وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډیر ضرور ده چې مونږ هم اوبه سپما کړو او هم مؤثریت جوړیږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعضې خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چیرې نباتاتو ته مونږ ډېرې اوبه ورکړو دا ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرې سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړئ ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په 2 افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده، د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 5,000 یا 6,000 الا تر 10,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده ترې وکړي که بیا هغه څه محاسبه کړو. داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید زښت لوړي لکه مثلا ترکاري لکه فرض مثال ونې ډېر دوغونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هغه هلته کاریګري دغه د معاش هم نم کم وي، یعنی اقتصادی بود نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبود مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې پر منابعو کې فرض مثال موږ ډیر جایی لرو چې چکډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي سي چې هغه چې په خپل هغه منبع اوله منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو، بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي، دا باید پاخه چینلونه پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار، او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو دی ویالو لاري، خو کچرته ویالی پخی هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیل وبس بهیشه په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارسته غیر لقطری او بارانی سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده چې افغانستان کبای شي چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر منیجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی یې هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې، فار مثال د پټي په لکه مخکې څه ما ویلې، د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خوار ده، هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل بده، غیر له غنه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې، معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي، نو دا خو مدیریت نه سه. یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو، ډېر تاثیر کوای سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانه اونۍ د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د 12 ټولګیو څخه د فارغیدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی لاله یو شمېر ترسره شوي پروژې ننداري ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه ننداري ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل،
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه، دی اردینو وسیلې په واسطه، ورسلا دی فور چینل ریلې په واسطه، نو موږ ته چې د انګیزه دی مکتب لخوا راکړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل،
زموږ پروژه سی وه د زخمت لحاظ ډیر لوی وه، خو کچېرې موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وي او سرڅنګ دغه په اصل شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل،
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت راځدل داسې ان بشری قوت او رستر بل ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. نو موږ غواړو نو بل سه په دې برخه کې نو وخت کو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار اوار کو سي، جوړ سي ورته نوې نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غند کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي ښوونځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریوب، سمکنه، ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر 12 ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړدونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ځانونه په کول چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اساسي رالو
د ازادي ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم پنننې خبرونه کې زما ملما هم یو خبريال دی یو خبريال چې یو بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبريالۍ ته کار ویلای دی زما ملما په نننې تفصیلي مرکه کې راټوي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکې په پیل کې مې له خغلی څمکنی څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم لطفا ځان په خپل اوریدونکو ته ور وپیژنئ
ډیره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پرغړه اوسيږي تاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دمر در سره وکړم چې زمانو بخت زیل دی او تخلص سم کړای کوم د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه د 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابو خیلو نیمه ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ګورن کرخي سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخي سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري نو اندرالته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده علي لیسه ده د سمکنۍ علي لیسه خورا ډېر لوی قدمات لري اندرالته سره تسولې دي ورسته دا غیز خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه د کانکور له طریقه هغه ته مې په دې ازمینه کې برخه واخیسته لنی کومرغ چې په خونم رو باندې غلطه د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوما او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغې ورسته نو بیا په خپل ځ په دیار لستوا او ونې وکال کې فارغ شوما
مننه اتسم کنای صاحب وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم لتاسو نو وورو اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن تراغله دا چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوس یو د یوې رادیو مسؤل هم یاستلته په غوړزو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنز جګړه و د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله وخت نا وخت په دې ډیورن پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځو کې کوم بریدونه تر سره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنۍ ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده او هر څه موږ تخکاری هوار سطحه ده منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ تخکاری مخه مخه نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه سره به موخ نه وخت مرکه کولې ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول دي هغه ځخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه ګاه کول موږ ورسره په تماس کې وو هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونې کوي کوم ولایتونه دي؟
سمکرې ولسوالۍ د شمال ورته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لورته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لورته د لجه منګله ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسیږي په قبایلو کې یعنی اقوامو قبایل اوسیږي دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړچنار او د سپین غر خواته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پخه خلانې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو د دې ټول څخه دوی آگاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغغ رادیو وسعت او فرختیا ته موږ نور هم وده ورکړی ده. اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې د مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړی ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی د منتر په خخره نه راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي. زی خبرونه پروګرامونه دي چې هغه موږ ورکو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
رادیو څخه. سیالي د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی. مخصن روس تل دی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته؟ نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له غونه تاسو میدان وګټي؟
بالکل دا چې د تاسو خبر وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپلې رسنې دي. دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عوامو په هوی لپاره مختلفې برنامې لري. د رادیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي. د هغه باید ډېره چټکه اوسي او خپل نشرات لر لر سیمه وغځوي. پټنغه رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامې شي دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېری برابري اوسيږي او هغه خبرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو د پالیسۍ سره پټکر کې ونو اوسيږي. هغه برنامې هغه خبرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبري دي که هغه ادبي دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه ديني دي. هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستید؟ راته وایئ چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډیره زیاته مننه کوم. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه فرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوندې کیږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جبه بلل کیږي، یو رسمي جبه بلل کیږي. خو اکثرا دغه جبه چې وایون کی مثلا په نور جبه کې عادت شوی دی، یا د نور جبه لغتونه چې دی هغه را داخل شوی دی، د نور جبه اثرات پیر شوی دی، په خاطر د دې باندې چې دغه جبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي، او دغه جبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي، بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې، د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روانه او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه واوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې واوسېږي، نو همدغه ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریری ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي، او ترڅنګ دینی مسائل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه په حویله فاره، یعنی د خپل ولسونو اړتیاوي، هغه موږ د نثر په ژبه کې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هم هغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان لیکنو ته به دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسېږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مو غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستون سره نی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او زړورتیا وی چې هغه موږ راځوندې کړو.
مننه سم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي، او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوند خوښې وړ وګرځېږي، او سره څه دغه خپل ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخه خوي د ریواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج ځنځیرونه د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په ځنځیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي ځنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې حد کړی پرې شوي. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو ځنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بې وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي. چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه جواب وي، د دوی فرهنګ څه جواب وي، کوم خرافات منحرف شیان دي، او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله پټان غږ رادیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمن تکل صاحب، هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر می کړی دی چې عام ولسته ګټه ده نه پدا، د خلکو د عامه په هوی په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینی بیلګې مثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ لرډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مو راته لولای اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سرسترګو به منو، زمونږه ګوتی د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږه هغه علم، زمونږه هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړي دي، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همداسې به زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نختر او بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکه د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپون کیله شپلی سره هم سازه دي. د نری باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لوري لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپل دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کی، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسي، او زمونږ او اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونه رسي. دا د خلکو لپاره یو ډیر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډیره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اوریدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسیږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسیږو، او د هغه ترڅنګ هغه خپل رسم او رواجونه هغه خپل دود او دستور انانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخ ته بوزو یو بل سره مینه محبت وکړو نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نژادي او مسائل چي دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو افغان ته د افغان په سترګو وګورو انسان ته د انسان په سترګو وګورو یعنی متحد ژوند باید سره وکړو په یو ټغر باندې باید سره وکړو موږ باید سره یو موټی شو موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبلو د هیواد خپل مور وبلو دغه خپل هیواد چې دا زموږ مسکن دی باید خدمت وکړو موږ باید خپل ګلدي ماشومان خپل آینده راتلونکي مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مرامال
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل سمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم هیچاره
د ازادۍ میلما
خوش زنگونه که خوش زن وہ نکے زمیں